درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه شپږ نیوي د اسد نه ویشتمه او د 2018 میلادي کال د اگست شلمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له پاکستاني چارواکو، د امریکا د یو جګپوري پوځي چارواکي، د غشتنې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر ترامپ وایي له خپلو پوځي مشرانو او جنرالانو سره د افغانستان په اړه موافقې ته رسیدلی دی. د ترکیې ولسمشر د جرمني پر بهرنیو چارو وزیر سخت انتقاد وکړ او د امریکا په باستن کې د نژاد پالنې ضد لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. نوموړي چې د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره غونډه لرله، پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې په کمپ ډیوډ کې له جنرالانو او پوځي مشرانو سره مهمه ورځ تېره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه پریکړه شوې، خو تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلو دا خبرې په جنوبي آسیا کې د امریکا د ګټو د ساتلو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ په جوړولو متمرکز وي. له بلې خوا پرون شنبه د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل په پاکستان کې وو او د دې هیواد د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر باجوه سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د پاکستان له خاورې څخه باید پر ګاونډیو د بریدونو لپاره استفاده ونشي. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤلانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. احمد وایس برمک چې تازه د کورنیو چارو وزارت پیژندل شوی، دا خبره د شنبه په ورځ د دې وزارت د مرستیالانو، د پولیسو، د قومندانانو او د کشفي او استخباراتي چارواکو په یو غونډه کې وکړه. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانی کې د شاغلي برمک لخولې ویلي، خلک له پولیسو امنیت غواړي او امنیتي ادارې باید له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې د کابل خلک په امن او آرامۍ کې ژوند وکوي. شاغلي برمک په دې برخه کې په ادارو کې د مسلکي او تجربه کارو کسانو په ټاکلو ټینګار کړی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یک شنبه د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې جوړ شي. د بلخ ولایت محمد نور، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق د ائتلاف مهم غړي دي. د دې ائتلاف ځینو غړو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم به د ائتلاف د ملاتړو په غونډه کې برخه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمنی د بهرنیو چارو پر وزیر زیگمار گابریل سخت انتقاد کړی. تر دې مخکې گابریل د ترکیه صدر اعظم اردوغان د جرمنی پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی وو. اردوغان پرون په دن ایزلی ولایت کې خپلو پلویانو ته په خبرو کې د جرمنی بهرنیو چارو وزیر ته په اشاره وویل هغه خپل حد نه پیژني او نه پوهیږي چې د ترکیې له ولسمشر سره څرنګه خبرې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې اردوغان په جرمني کې له میشتو ترکانو وغوښتل چې د دې هیواد پر راتلونکو عمومي انتخاباتو کې د مسیحي دیموکراتانو ګوند، سوسیال دیموکراتانو او د جرمني د زرغون ګوند خلاف رای ورکړي. اردوغان دا ټول ګوندونه د ترکیې دشمنان بللي دي. د نژاد پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستن ښار کې لاریون وکړ. د بیان د ازادۍ په نوم د دې لاریون تنظیمونکو ویلي نژاد پالنې او تعصب ته اجازه نه ورکوي. پرونی لاریون په ویرجینیا کې له هغو اعتراضونو یوه اونۍ وروسته کیږي چې له تاوتریخوالي سره مله وو. اونې وړاندې د ویرجینیا په شارلوت ویل سیمه کې د افراطي شي اړخو او نیو نازیانو د لاریون په محل یو تن د دې لاریون پر ضد د راټولو شویو معترضانو په ګڼه ګوڼه موټر وروست چې یوه ښځه پکې ووژل شول او څو تنه نور ټپیان شول. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشخابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د آسیایي لوبې راتلونکې اونۍ پیل شي. رسنیو پرون راپور ورکړ چې د مشروباتو دوکانونه تړل شوي او ټول الکولي محصولات د ښار له پلورنځیو ټول شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي د ترکمنستان حکومت په دې اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده صادره کړې، خو سوداګرو ته ویل شوي چې د اکتوبر تر میاشتې د الکول پلورل منع دي. همداراز د دې لوبو تر جوړېدو مخکې چارواکو په پلازمینه اشخابات کې د دې ښار د اوسیدونکو تګ راتک هم محدود کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. خبرونه مو هم له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه دوام کوي. د امریکا د قوا او مرکزی قومندان له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې ویل باید د پاکستان له خاوري د گاونډیو پر ضد د بریدونو لپاره کاروانه خستل شي. ولسمشر ترامپ وایي چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه نهایی پریکړه کړې ده.
زموږ د خپلواکۍ ورځ له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم دی.
دا ولسمشر غنی و چې پرون په هرات کې د خپلواکۍ لورځي سره په یو وخت د څرګندونې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو.
دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووسی. دغه ځمکه چې موږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زمونږ وه، موږ لا تر اوسه ورباندې کار نه و شوی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه پریکړه نهایی کړي، د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون له پاکستانی مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل. جنرال ووټل پرون شنبه د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوا سره د افغانستان په شمول د سیمې په نظامی او امنیتی مسئلو خبرې کړې دي. د پاکستان له صدر اعظم سره هم کتلې دي. د موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل ټینګار کړی چې د پاکستان له خاورې څخه باید پر ګوندیو د بریدونو لپاره استفاده ونه شي. د رویټرز خبري ایجنسا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې اعلامیې په حواله کړې. په ریپورت کې ویل شوی چې جنرال ووټل د شنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوا سره وکتل. محمد شفیق همدم چې په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او سیاسي څېړونکی دی وایي د جنرال ووټل دا څرګندونې پاکستان ته یو ډول نظامی خبرداری دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې چې لا اعلان شوی نه ده ویل کیږي چې د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم غور کیږي. رویټرز خبري اژانس وایي وړاندیز دا دی چې که پاکستان د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات ونه کړي نو د امریکا متحده ایالات به په دې اړه چې پاکستان په رسمي توګه د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد بولي غور وکړي. شفیق هم د مزادي رډیو ته ویل کچېرې پاکستان د ترهګرۍ د یو ملاتړی هیواد په توګه وپیژندل شي له درې ډوله بندیزونو سره مخ کیږي. خاغلی همدا موای
کله پاکستان په دغه لیست کې شامل شي نو پاکستان د پاره دری انجار لري دا واقعي لري. نو دا چې امریکا د پاکستان لپاره جنگي افزار یا جنگي وسلې ورکوي اخري خرڅوي دا وګنديږي. دیم دا چې د پاکستان سره بلایوز مالی او نور نظامي مرستې کوي دا وګنديږي. په دې کې د امریکا یو سي اي دي د پاکستان تر ټولو لوی تمویلوونکی دی په انکشافي پروژو کې. هغه پیسو باندې هم محدودیت راځي نو ځکه دا د پاکستان دپاره لوی ګواښ بلل کېږي. پاکستان هم په دې موضوع باندې پوه شوی ده. په همدې خاطر په خپلو ځینې پالیسیانو کې نرمښت هم راوستی.
د تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې افغان طالبان د پاکستان په پوځ او استخباراتي اداره کې د سینو عناصرو لمرستې برخه مندي، خو اسلام آباد دا رد کړی وای په وزیرستان کې د طالبانو د ملاتړ وسلوالو پر ضد جګړه کې قرباني ورکړي. پر دې سربیره لوړ پوړي امریکایي جنرال جوزف ووټل له پاکستان سره پوځي همکاري او حتی تر اوسه پیاوړې همکاري مهمه بللي. جنرال ووټل په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه پر خپل ټویټر لیکلي د افغانستان او نورو مسلو په اړه د کمپ ډیوډ په وروستۍ غونډه کې مهمې پریکړې کړې. تر اوسه د دې پریکړو جزئیات نه دي څرګند، خو د مهال ټول په دې تمه دي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له کومو وسایلو او لارو چارو کار اخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر لیکلی چې له خپلو امنیتي سلاکارانو او پوځي مشرانو سره د افغانستان په اړه پریکړې ته رسیدلی دی. اجمل اند افغان څېړونکي او په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د کمپ ډیوډ غونډه د افغانستان لپاره څه لري.
خاغل ترامپ خپل ټویټر لري خلکو ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه د دې تصمیم نهایي شوی ده. دغه نهایي تصمیم به ډېر ژر اعلانېږي چې څنګه به وي، خو زما خبره ده چې په دې ستراتیژي کې به د امریکا د جنرالانو د حربي متخصصینو د خاغلي ترامپ د کابینې نظریات او حتی د کانګرس نظریات به په خو توګه انعکاس شوي. په دې معنی چې دلته اندېښنه په افغانستان کې دا وه ځکه چې ښاغلي ټرمپ په میز باندې د امریکایانو د ویستلو ګزینه هم موجوده وه، خو زه په دې ډاډمن یم چې د دوی دغه راتلونکي ستراتیژي به په افغانستان کې د دغه اوسني ماموریت دوام به وي او د افغانستان سره د لا زیاتو مرستو او همداراز په سیمه کې د پاکستان او هندوستان په شمول د افغانستان په
خغلی همدم په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ په کور دننه په خپل اداره کې له ځینو مخالفتونو بحثونو او ناندرو سره مخ دی، په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د خپل امنیتي ټیم ترمنځ د ناندرو او بحثونو رپورټونه ورکړل شوي، فکر کوي په داسې وضعیت کې افغانان د ټرمپ له ادارې څخه د افغانستان په اړه د یوې ښې ستراتیژۍ تمه کولی شي؟
یو خبره ډیره جوته ده سره د دې خلک دلته اندېښنه لري. یو خبره ډیره ښکاره او جوته ده په دې معنی چې افغانستان د امریکا سره مهال ستراتیژیک تړون لري او د دې تړون تر څنګ افغانستان او امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون هم لري. دغه تړونونه لا اوسه پورې لغوه شوي نه دي، په دې باندې بیا غور نه ده شوی، په خپل حال پاتې ده. هلته په سپینه معنی کې د ښاغلي ټرمپ ستر ستراتیژیست سلاکار ستیو بینن دغه نظریه درلوده چې د افغانستان نه باید د امریکایي ځواکونه ټول وویستل شي، خو په اخري شیبو کې موږ تاسو ولیدل چې خاغلی ستیفن بینن استعفا ورکړي او استعفا ورکولو ته اړ شو.
ستیف بینن د ټرمپ اداره کې یو لاغه کسانو نه و چې افغانستان ته یې د قراردادي پوځیانو په استولو باندې ډیر ټینګار کوي، اوس چې د استعفا خبر راغلی دی فکر کوي چې له دې سره په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو احتمال لمنځه تللی او یا لږ تر لږه کم شوی؟
بدون شک دغه اندېښنه اوس راته شوې، ځکه چې نه یوازې دا چې د هغوی ستراتیژي به تر غور لاندې نیوي، بلکې هغوی خپل هم د دې نه وروسته په سپینه معنی کې نشته. نو دا د ډېره البته واضح ځواب ده چې کوم پیشنهاد چې دوی کړی و چې د جنګ خصوصي کولو شخصي شرکتونو ته ورکولو یا د امریکایانو هغه مکمل وتلو د افغانستان څخه، دغه اپشنونه باندې په هیڅ کله امریکا حکومت وسوته نه غور کوي او نه دغه شیشه د افغانستان او افغان خلکو بالخصوص افغان حکومت له امریکا نه توقع.
د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدم پاکستانی رسنۍ وایي چې د کمپ ډیوډ په غونډه کې پریکړه شوې چې پر پاکستان د امریکا مرستې بندي شي. لنډې خبرتیا وروسته د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0992-15-55.
ډیرو امریکایي ورسپانو په کمپ ډیوډ کې د ملي امنیت له صلاحکارانو او جنرالانو سره د ولسمشر ټرمپ د جمعې د ماښام د غونډې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د هیل ورسپانه وایي ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ وویل د کمپ ډیوډ په غونډه کې د افغانستان په اړه پریکړې کړې دي. ورسپانې په ټویټر کې د ولسمشر ټرمپ پیغام راخیستی چې ویلي دي له خپلو ډیرو مستعدو جنرالانو او پوځي مشرانو سره مې په کمپ ډیوډ کې ډیره مهمه ورستی راکړه. د افغانستان په شمول مو ګڼې مهمې پریکړې وکړې. ورسپانه وایي داسې ښکاري چې ښاغلی ټرمپ په دې توګه غواړي داسې وښيي چې د افغانستان ستراتیژي ځنډولې نه ده. د هیل د امریکا د ملي امنیت د صلاحکار مک ماستر هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو ټرمپ په پوځي برخه کې یو لړ پریکړې کړې خو ضروري نه ده چې دا پریکړې اعلان شي. پولیټیکو اروپایي خبرونې د نامعلومو سرچینو په قول کړي چې د ټرمپ د حکومت ځینې جګپوري چارواکي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کوي. خبرونه زیاتوي مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت صلاحکار مک ماستر د کمپ ډیوډ په غونډه کې پر ولسمشر ټرمپ دغه نظر د منلو هڅه وکړه. د کمپ ډیوډ غونډه د دې لپاره جوړه شوې و چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تصویب کړي. مخکې لا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي و چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو او یا له دغه هیواده د ټولو ځواکونو د ایستلو په شمول پر بیلو بیلو انتخابونو غور کیږي. د خپلواکۍ په ورځ په افغانستان کې د امنیتي تدابیرو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه هم په یو شمېر ورځپاڼو کې خپره شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دشمنان باید افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماته وخوري. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون شنبه د هرات په 201 ظفر قول اردو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اتنیویې مکلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. د هرات د 201 ظفر قول اردو قومندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان ځواکونه دي. د دې موضوع پاره د حدیث پردیس راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغوی چې لا هم جګړه کوي او د نورو ډول ته ګډیږي په دې باید پوه شي چې د افغان ولس د قوي ارادې پر وړاندې به ماته وخوري. نوموړي د هرات په 201 ظفر قول اردو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنوع مکلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې امان الله خان په فداکارۍ د افغانستان خپلواکي وګټله خو اتنوي کلونو وروسته دا ورځ د افغانانو لپاره ښه فرصت دی چې له خپلو بریالیتوبونو او ناکامیو درس واخلي. د خاغلی غنی په خبره اوس د دې وخره رسیدلی چې ټول د امان الله خان د ملي ارمانونو تحقق لپاره لاس په کار شي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ کله له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا معاصر تاریخ ده. د بیا کتنې او له خپلو کامیابیو او ناکامیو څخه
په ورته وخت کې ولسمشر همداراز ویل چې نور د انتظار لپاره وخت نشته او افغان ولس باید د سختیو په ګاللو د راتلونکو نسلونو لپاره د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی همداراز افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې د ستاینې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په هر حال کې له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د هرات په 201 ظفر قول اردو کې همداراز د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنوع کلیزې په مناسبت خاص وزی مراسم هم اجرا شول. په ورته وخت کې د هرات د 201 ظفر قول اردو قومندان محمد ناصر هدایت ویل کامان الله خان تنوي کال وړاندې د افغانستان خپلواکي وګټله خو امنیتي ځواکونه اوس هم د لوی قربانیو په ورکولو له خپل خاورې دفاع کوي.
سلام و سربازان نیروهای شجاع امنیتی در قطعات اردوی
دوی د افغانستان د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو پلیکو کې افسران او سربازان په لوی قربانیو سره الله هم د هواد د استقلال او د نظام له لاسته راوړنو ملاتړ کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هم په خورا شور او پرتمینو مراسمو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی هم هرات ته تر تګ وړاندې په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه په مناسبت درناوی وکړ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ز زمو شغله ازادي راديو اورید. ازادي راديو خبرونه د سهار له بجو د ماشام تر او بجو پوري دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایی ځواک اوس په جنگي عملیاتو کې پراخه برخه اخلي. د دغه وزارت د ویان په وینا دغه ځواکونو په شاوخوا 2000 هوایی حمله کړې دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
خاغلی وزیری د دغه حمله لامل د عمومي تلفاتو په حق لسنه وای، خو د وسلواد مخالفینو او د دوی د قماندانانو د وجل کېدو په اړه وای.
از اول حمل اله امروز ما 13476
دروان المریض کال لپیل نه تروسه 14400 شپګاوی حمایوي او اکمالاتي پروازونه شبي چی ل دې جمله نه ول 100 وات یا مستقل هوایی بریدونه په مختلفو ولایتونو تر سره شبي چی په نتیجه کې د طالبانو 109 بیا او د داعش د ډلې 50 قماندانان وژل شوی او د طالبانو 9 کسان ټپيان شوی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت او د هوایی ځواکونو عمومي قماندان د هواد ترانسپورټي او جنگي الوتکو کرش میره نه خي، خو د هوایي ځواکونو عمومي قمانداني دومره وای چې اوس مهال سباند سل پوزي الوتکی د دوی په واک کې دی او د غشميره مخ په زیاتې دوه. افغان پوزیان دا هم وای چې سو بي پيلوټ الوتکی هم لري. د امنيتي مسؤلینو په خبره په پام کې ده چې د روان المریض کال تر پای پورې سو نور الوتکی هم تر لاسه کړي. هوایي حمله اکثر د هواد په نام نو ولایتونو لکه ننګرهار، کندوز، بدخشان، فرا او هلمند کې شوې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې مناسبت په مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال نصیر احمد اندیشتي ترڅنګ په پاکستان کې د چین سفیر او د پاکستان د پارلمان اوسنۍ یو پخوانی یو غړی ګډون کړی و. افغان سفیر حضرت عمر زاخل ول وای د دغه سفارت د ودانۍ چارې یو چینایي شرکت په غاړه اخیستي چې په دو کلونو کې به بشپړ کړي. لسمی د ازادي راډیو د خبريال راپور ووري.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ایښودو په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي. د اسلام آباد په ډیپلوماټیک ساحه کې د رسوال چری په ځمکه 1968 میلادي کال راهیسې د افغانستان ملکیت و چې د سفارت ودانۍ د بنسټ ډبره پرې کېښودل شو او زیاتوي. د سفارت د ودانۍ دا کمپلیکس به د یو ستر چینایي دولتي ساختماني شرکت د خوا د توکن په پوکتو کې جوړ شي چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت وي. خغلی زاخیل وال د افغان سفارت د ودانۍ د بنسټ ایښودنې پر مهال د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
دا سفارت چې کله تکمیل شو دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووځي. دغه ځمکه چې موږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زمونږ وه، موږ لا تر اوسه ورباندې کار نه و شوی. دا دیوال یوازې د طالبانو په وخت کې جوړ شوی و، نور خاص کار نه و شوی. په تېر یو نیم کال کې خوشبختانه چې هم مو د دې تدارکاتي کارونه مکمل کړ، هم ورته بودجه پیدا کړه او هم نن کار عملي شروع شو.
په عین حال کې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتري تهمینه جنجوا سره هم لیدلی او په افغانستان کې تلپاتې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر پراختیا غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، پاکستان او افغانستان تر هغه لري دواړو هیوادونو او دواړو ولسونو مشترک دښمن بللی او دواړو لورو دغه پدیدې د لمنځه وړلو او د تر هغه لري د مخنیوي لپاره د اړیکو او همکاریو پر پراختیا او ژورتیا سلا شوې دي. اغلی جنجو هم دا شان د اقتصادي اړیکو پراختیا، سوداګری، ترانزیت او دوړخي ځاړي کې دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره کټوري بللی او د اړیکو پر پراختیا زور راوړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د روسي په سورګوت نومې شار کې و چاړه پلاسړي وکسان ټپيان کړی دي. د پیښې څېړونکو وای بریدګر چې یو ځای کسو د پولیسو په دزو وژل شو. دا اشتل وای د برید د دوی و وسلوال کړی دي. په دې اړه تفصيل اجمل انباني کوي.
د روسي د سایبيريا په سورګوت نومې خار کې د شنبې په ورځ یو کس څو تنه په چاکو ټپيان کړی. د پیښې په اړه د څېړونکو کمیټه وای چې بریدګر درویش کلن او ځای اوسیدونکو دوی وای د نوموړي د رواني روغتیا په اړه څېړنه کوي. بریدګر مخکې له دې چې د پولیسو په ډزو وژل شي و کسانې په چاړه ژوبل کړل. ځایي روغتیایي ادارې وایي څلور ټپیان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ادا کړي چې بریدګر د دوی یو وسلوال و، خو روسي امنیتي ادارې وایي په دې اړه یې جنایي څېړنې پیل کړې. د انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو د وزیر له خولې ویلي دوی پر دې پیښه د تروریستي پیښې شک نه لري او ګمان نه کوي چې تروریستي انګیزه به ولري. سرګډ د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي. دا خر 300,000 اوسیدونکو لري او له مسکو څخه 2100 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. دا دایښ وسلواله للی وړ مورس په اسپانیا کې هم د یو لړهغه بریدونو مسولیت منلای و چې سوار لس کسان پکې وشل شول. د اسپانیا په بریدونو کې چې پکې پر پولي خلکو دوا ځایه موټر خېژول شوی پر سوار لس وشل شو سربیره څلور سلوېخ کسان ټپیان شوی چې د محل روختون کې دی او د دولسن روختي وضعیت خراب خوتل شوی. په پیخه کې پولیسو 15 بریدګر هم وشل او یې په کس په سلا هم لټ کوي چې ګمان کیږي په بارسلونا کې پر خلکو خېژول شوی موټر چلاو او له پیخې ورسته تښتیدلی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی او زلبیا. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورونو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤلانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یک شنبه د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې جوړه شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل سخت باندې سخت انتقاد کړی دی او د نجات پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستون ښار کې لاریون وکړ. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه سمې وحدت کابل پانتون د ژب ادبیاتو پنځه پښتو ډپارټمنټ استاد
استاد پرته لدی چې ته دلته استاد نور کم کارم کېو کنه
او څنګه سي انسان اجتماعي مخلوق ته پټولنه کې فامیل پټولنه کې ملګری وي دوستان وي ټولنیس کارونه وي مدني بنسټونه وي لدو ټولو سره هو وخت ترتلره وخت مرتور کړي ک فامیل کې اولادونو سره ناستو غږیږم د جمعې ورځ او پنځشنبه ورځ لغې سره بهر ځم چکر سره وهم زکاغي ضرورت اړتیا لري د ما ناستو لړ تاغه پلرولي مینې اړتیا لري سی باید ورته ورکړم
سره لدی چې نورم ډیر کارونه او تاول استاد انتخاب
فکر کوم خدای پیدا کړی ام دی ته نور کارونه کوي ممکن تر ډیره بریالي نه وي ولې په هڅه مم دا ولسی او یو ارمان می دی ماشوم توب له وخت هم دا اوس خون کې لوړ مقام لوړ عزت او د خون کې خدمت ټولو نه سرګندو نو هغه اوس ځینې د مسلې په وخت کې باید خپل شرایط هم درلودای شرایط مورته پرکو د خدای به هم دا خوښه او د ما هم دا غوښتنه و پنتون کې استادان و منلم او دلته استاد کم
په خپل باندې استاد محصل توقع سوي
محصل باید د خپل مسلې په دوران کې فعال اوسی که تل فعال پم دی معنی نه سی یوازې د پنځه په درسونو باندې یا یوازې د پنتون په دا اوس یو جبري شی دی. کانکور کې د موږ محصلین ډیری هغه انتخاب کوي چې هغه د کورنۍ خوښوي دی په خپل انتخاب کې دغه نه وي مستقل نه وي هغه دی وایي که زه اول طب وایم بیا انجینري وایم بیا اقتصاد وایم بیا حقوق وایم ټول انتخاب هم دې ډول باندې راغلی نو دا یو جبري شکل باندې پانتون ته راغلی یو لیسانس باید واخلي له دغه تر څنګ ما محصلینو ته توصیه هم دا ده چې د دې په څنګ کې خپل ذوقي شی هغه که یو سکل وي یو مسلک وي یو هنر وي یو شی وي چې هغه د ده خپل ذوق او د ده خپل علاقه وي د دغو په څنګ کې هماغه شی هم ولولي نو دا به ډېر بریالی او کامیاب او په خپل ژوند کې موفق
پرون د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ یو شمېر هنرمندانو من جمله آریانا سعید هم کنسرت ورکړ. د یو اوریدونکي نظر په دی اړه
سلام علیکم آیات الله هم د کندن نه آزادې راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام پیغام دی چې د افغانستان هنرمندان د پروفیسورانو په خانونه یعنی په میډال کې مخکې رالو چې د وطن د آزادۍ د استقلال د خلکو ساتنې په خاطر باندې دغه کوششونه کړي چې د دې ورځې په ویاړ باندې خبره کړو.
دا زموږ لمړی خبری مجله. اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر، سلام عرض میکنم و سپهر یکتون بخیر به مجله خبری این ساعت.